द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
د دی ریډیو ریډیو ډیر وختونه اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د ګولیا د شنبه ورځ د جون 14 د چې د خبرګولی میاشل له تلیر وشته می سره برابر ده وخت شوې ده په پیښور کې د مالزیګر شپږ په کابل کې د مالزیګر 15 نیمه ورځ په واشنگټن کې د سهار 9 بجې په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی تاسو کوربایم اول هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته د امریکا په وځوي چې د افغانستان نه د عسکرو د وټلو وروسته به حقوقي د افغان حکومتي ځواکونو په ملاتړ طالبانو باندې بمباری نه کوي دا خبره د سنت کام مشر جنرال مکینزي وی یو ته کړې ده د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي چې صدر غنی غواړي چې واشنگټن ته په سفر کې پاکستان د خپل ملک د حالات په وجه ملامت وګرځوي دا ګټه نه لري او پاکستان د افغانستان د بدو حالاتو ذمہوار نه دی او د صدر جو بایدن پر شمول د نیټو هیوادونو مشان نن په براسلز کې ناست لري هغوی به د نیټو په نوې تګلارې بحث وکړي او سم پوره خبرونه په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکینزي ویلي امریکا داسې پلان نه جوړوي چې له افغانستان څخه د بشپړ وټلو وروسته له افغان ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته وکړي لا وایس اف امریکا سره یوې ځانګړي مرکې کې نوموړي وویل په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هوایي بریدونه به محدود وي او هغه وخت به تر سره کیږي چې کله په امریکا یا ائتلافیانو باندې د برید منسوبې معلومات ترلاسه شي د بل خبر لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په غیر دولتي کچا غونډه شوې ده د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د غونډې ته ویلي چې او ریدلې دي صدر غنی به د واشنگټن په دوره زی خو قریشی زیاته کړه چې که د دې سفر مقصد پاکستان ملامت ګرځول وي نه روخانه دی چې پاکستان د افغانستان د بدو حالاتو ذمہواری نه اخلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا لامله د مړینو شمیره کم شوې ده په افغانستان کې شمیره په سوا کې دوده په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر شوه روز کې د کورونا څخه څلور دیش کسان او په افغانستان کې تری یو اویا کسان مړ شوې دي د صدر اشرف غنی یو سلاکار او پښتون جرنالیست ډاکټر نبی مستاق هم د همدې مرز له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې بل پلو چین د جمعې په ورځ افغانستان سره د 100,000 ویکسینونو مرسته وکړه ملګرو ملتونو هم ویلي چې یورپي اتحاد به افغانستان ته د استرازینیکا ویکسین 40,000 دوزه یا خوراک مرسته وکړي د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د نوې چپی او مخبزیاتیدونکو کیسونو له وجې په ملک کې ټول سرکاري او خصوصي پوهنتونونه د دوو هفتو لپاره تړلې دي او اوس هم د پاکستان سیاسي حالات په مرکز کې د حکومت مخالفه خو په سند صوبه کې واکمن د پیپلز ګوند اعلی وزیر مراد علي شاه په مرکزی حکومت باندې د ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن فارمولې لاندې د سند صوبه یو سلو څلور څلوېخت عرب روپو نیولو تور لګولې دي بل اړخته د قومي مالیاتي کمیشن لپاره د بلوچستان صوبي تکنیکی استازي قیصر بنگالی د ان اف سي لاندې ملاویدونکو درې کرابات ګر لس عرب روپی د صوبي د محرومیتونو د ختمولو لپاره د نشټ برابر بولی او هغه د مرکزی حکومت نه د بلوچستان معاشي بنسټ د بحالۍ لپاره نه یوازې د ځانګړي معاشي پکیج اعلان بلکې د عملی کولو غوښتنه هم کوي دا ویو ای ډیو ده د نېټو هیوادونو مشران په شمول د امریکني صدر جو بایدن نن د بلجیم په سرخار براسلز کې غونډه کوي په دې غونډه کې به د نېټو د ستراتیژیکي تګلارې په ترمیم بحث وشي د نېټو د ستراتیژیکو اهداف او سند په روسي ځل کال 2019 کې تازه شوی وو د نېټو سیکریټری جنرال یان سټولټنبرګ وایي چې له هغه وخت راهیسې خطري او چیلنجونه بدل شوې دي د مثال په توګه د چین مسأله د موسمي بدلون مسأله او د روس سره د نویو شرایطو تر سیوري لاندې تعلقات ساتل د نېټو هیوادونو مشران د غونډه په داسې وخت کې کوي چې افغانستان کې د نېټو اوږدمهاله پوځي ماموریت هم په ختمېدو دی د اسرائیل پارلمان نوی حکومت ته د باور رائے ورکړه او د دې هیواد د مخکینی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دولس کلن واکمنی او هغه سیاسي کړکیچ پای ته ورسی چې په اسرائیل کې د څلور انتخاباتو سبب شوی وو د اتواری اکشن به پورز د اسرائیل نوی وزیر اعظم نفتالی بنت چې د وړو کې مذهبي ملت پال غون سره یې تعلق دی سوګند پورته کړ نتنیاهو د اته ګوندونو د اتحاد ماتولو هڅه کړې خو ناکامه شوې دی او هغه به اوس په پارلمان کې د مخالفه ګوندونو مشروي ویل شوی چې د نه تلوي کلن بنت د دوه کال پوره کېدو وروسته به او 50 کلن یا ایر لاپید د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي. په اسرائیل کې اته سیاسي ګوندونه چې کوچنۍ عربي ډلې هم پکې شامل دي په نوي واکمن ائتلاف کې شامل دي. دوی ټول د بنیامین نتنیاهو خلاف دي او خای منځلارې اجنډا تعقیب کړي چې د فلسطین سره د ستونزو کمیدل غواړي. او روسي خبردار چې د میانمار یا برما د لری کړې شوی منتخب مشري آنګ سان سوچی په خلاف نن د ګل یا دوشنبه پورز سرخار نیپای داو کې عدالتي مقدمه پیل شوه. د میانمار پوځي حکومت چې څباندي څلور میاشت مخکې کودتا وکړه په آنګ سان سوچی باندې د کرپشن څو الزامونه لګولې دي او دا اوله مقدمه د دوه هغو الزامونو په اړه ده. په 15 اویا کلنې آنګ سان سوچی دا تورونه دي چې ناقانونه واکې ټاکې مخابري ګرځولې او بل دا چې د تیر کال پارلماني انتخاباتو د کمپاین په وخت د کورونا وایرس له امله لګول شو یو محدودیتونو خلاف ورزي کړې و. آنګ سان سوچی د فروری له لومړۍ نیټې راهیسې د میانمار د پوځي حکومت په قید کې ده. په غی باندې دا الزامونه هم لګیدل چې ګنې د سرکاري رازداري قانوني مات کړي، عوامي بد امني راپارولې، د خپل خیراتي تنظیم ځمکې غلطه کارولې او شپږ لک ډالر او 11 کیلوګرام سره زری پنا قانون توګه تر لاسه کړي دي. د غی وکیل دا ټول تورونه په کلکه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي امریکا داسې پلان نه جوړوي چې د افغانستان نه د مکمل وتلو وروسته د افغان ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته وکړي. د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي ویل په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه به محدودی او هغه وخت به تر سره کیږي کله چې په امریکا یا ائتلافیانو باندې د برید د منسوبې معلومات ترلاسه شي. نور تفصیل پی د نصیر کا کرناورو.
لوایس اف امریکا سره په ځانګړي مرکه کې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال مکنزی وویل کله چې موږ افغانستان پریږدو نو هلته به د هرې حمله یو جواز وي. موږ به هغه څوک ښکاره کوو چې په امریکا باندې یا زموږ په یو ائتلافي هیواد باندې حمله کول غواړي. د نوموړي جنرال له خبرو څخه د نیویارک ټایمز د هغه ریپورت ردونه کیږي چې ویلي وو پینټاګان د کابل یا یو بل غټ ښار د طالبانو ولاسته د لوی دوه خطر په وخت له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د هوایي بریدونو په اجازه ترلاسه کولو باندې غور کوي. له افغانستان څخه د وتلو وروسته د داخل کېدو په اړه واضح تفصیل د داعش او القاعده په اړه د ترګري ضد عملیاتو ساحه تنګولو سره سمون خوري. په دې چې پینټاګان له چین او روسیې سره مسابقې ته ترجیح ورکوي. جنرال مکنزی وویل په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس 30,000 ته نږدې دی چې د تیرو 300 میاشتو په مقابل کې ډیر کم دی. کله چې دغه شمیر د شپېتو او 80,000 پورې وو. کله چې د امریکا صدر جو بایدن واک ترلاسه کړ هغه له افغانستان څخه د ځواکونو د بشپړ ایستلو امر کړی وو او په یمن کې د ایران په لوه حوسی اغیانو په ضد د سعودي عربستان سره پوجي مرستي کمی کړي او پینټاګان خپل بیړۍ د وسلو نظام او پوجونه د منځني ختیځ له نورو هیوادونو څخه انتقال کړل. جنرال مکنزی وویل له افغانستان څخه وتل یو غټه پیشه ده چې نه یوازې د هغه د کومندي بلکې د امریکا د ترانسپورټیشن وسایل هم راکم کړي وو چې د امریکا پوجیان او سامان آلات د نړۍ بیلابیلو ځایونو ته رسوي. هغه ول دغه وسایل باندې فشار به دوامدار وي په دې چې د امریکا الوتکه به له خپل مرکزونو څخه د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو او څارنو لپاره په زرهاو کیلومتر لری دي چې په افغانستان کې د ترګرو په ضد فشار جاری وساتي. جنرال مکنزی زیاته کړه افغانستان ته له افق څخه ځواکونه او الوتکه رسول یو اوږد سفر دی. په امریکا کې کارپوهان او په خاني جنرالانو له افغانستان څخه د وټلو ورسته د هغه هیواد د خوندیتوب په اړه د تفصيلي معلوماتو د نستوالي په اړه اندیشنې سرګند کړې وي، خو جنرال مکنزی وویل پلانونه خورا ښه پرمختللی دي.
تاسو د وایس اف امریکا ری با خبرې خبرونه ته کوئ. یو پاکستان خارجه وزیر شمه مکرې شی ویلې دي چې په کار ده افغانستان په پاکستان د تورونو لړۍ بند کړي او کچري وس په پاکستان دغه تور ولګولې شو چې افغانستان کې د امن خرابولو ذمہوار دي، نو پاکستان به د دې ذمہواری په غاړه نه اخلي. دا خبره خارجه وزیر د پاکستان او افغانستان دوه اړخیزه بحث په موضوع باندې یوې غونډې ته په اسلام آباد کې کړې ده. قریشی زیاته کړه چې پاکستان غواړي چې د افغانستان د سیمې نورو ملکونو او امریکا سره په شریکه باندې د ترهګرۍ مخه ونیسي، او دا چې پاکستان په خپل د دې د لاسه ډیر زیات ځپلای شوی دی او ډیر لوی قیمت ادا کړی دی. خو کچري په نيسته کې د افغان صدر اشرف غني د واشنگټن ته سفر په وخت باندې د دې مقصد یوازې پاکستان د افغانستان د بي ثباتۍ د پاره ذمہواره ګرځولي، نو بیا د دغه سفر نه هیڅ نه جوړیږي. په دې حواله سره سړنکاران سوي د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ريپورت راکړي.
د افغانستان له خوا سو واري دغه تورونو یو خو ورته پاکستان ډاډ ورکوي طالبان مذاکرات او ته تیارولو د لپاره بخپل اثر استعمالوي، خو ورسره افغانستان کې جنگ د لپاره د طالبانو مرسته هم کوي. جواب کې د پاکستان خارجه وزیر شام محمود قریشی ویلي دي کچره په پاکستان دغه تور بیا ولګولې شو افغانستان کې د امن خرابولو ذمہوار دي، نو د دې پړه به پاکستان په غاړه نه اخلي. اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې لخوا پاکستان او افغانستان ترمنځ مذاکرات او یو غونډه ته وینا په وخت خارجه وزیر شام محمود قریشی ویلي دي افغان صدر او نور افغان اعلی عدد به زر د امریکا سفر کوي. خدا هم واضح حکم کچره دې سفر په وخت افغانستان یو ځل بیا په پاکستان تورونه ولګول، نو د دې به سګټه نوي او افغانستان کې امن یو شریک ذمہواری ده. یوازې په پاکستان هلته د بدامنه تور ټیک نه دی او پاکستان همیش په افغانستان کې امن لپاره سنجیده هڅې کړې دي، ځکه دې دغه تورونو لړۍ باید چې اوس ختم شي. شام محمود قریشی دا هم ویلي دي جنگ او مفاهمت په یو وخت نشي کېدی. خارجه وزیر شام محمود قریشی وی په یو وخت جنگ او امن لپاره هڅې ممکن نه دي. دوی واضح کړه پاکستان افغانستان کې د طالبانو واقعیا طالبانایزیشن قتل نه غواړي او پاکستان اوس فیصله کړې ده افغانستان کې به مداخلت نه کوي. وړاندې پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو پاکستان ته به افغانستان کې د خپل خوخي حکومت خواهش ختمول وی. سره وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایس اف امریکا ډیو سره یو ځانګړی مرکه کې ویلي وو پاکستان ورته سو واري دا باور ورکړی دی طالبان مذاکرات او ته تیارولو او جنگ بندې د لپاره خپل اثر استعمالوي. خو ورسره امر الله صالح دا خبره هم کړې و اوس هم افغانستان کې د ترخګری او جنگ د لپاره کوم مواد استعمالیږي زیات د پاکستان نه را روان دي.
چې دا پټاونه چې کېږي تجارت چې کېږي نوي سلنه مواد همدغه امونیم نایتریت څخه کار اخیستل کېږي چې له نورو هېوادو موږ ته نه راځي. یوازنی ملک چې دا مواد طالبانو ته ورکوي دا پاکستان دی او دا بل خو موږ له هغه پړاو څخه اوس بهر شوی وو چې پاکستان ویل موږ نه پوهېږو چې طالبان چیرې دي څوک دي. اوس خو دوی په دې اعتراف کوي چې طالبانو ټول مشران نه یوازې پېژني چې اکثریت یې په پاکستان په لویو ښارونو کې دوی میشت دي او ژوند کوي، د دوی کورونه هم هلته دي.
افغانستان ولې بیا بیا په پاکستان دغه قسمه تورونه لګوي او پاکستان ولې طالبان تر اوسه په دې نه دی مجبور کړی چې افغان حکومت سره مذاکرات ته تیار شي؟ په دې حقله خبریال مشتاق یوسف سے داسې وایي.
زما په خیال باندې په دې وخت کې ما ته د اس ښکاری ډوډۍ پر سټیشن دی، هغه د افغان طالبانو طرف نه دی، د افغان ګورنمنت طرف نه دی، د پاکستان حکومت طرف نه دی. نور چې کوم مغربي ملکونه دي هغوی غواړي چې دا جګړه کمه شي، جګړه ونه شي. زما په خیال باندې دا ټول کوشونه ما ته ناکامه طرف ته ښکاري، ځکه چې داسې اساس ښکاري چې ګنې پورم نه حل د دې مسلې ماته بالکل سومین نه ښکاري، ځکه چې رات ورځ پر باندې په افغانستان کې خرابېږي. بل چې کوم ملکونه خاص کر پاکستان کوشونه کوي امن لپاره د هغوی رول هم دی چې نو ایکسرسایز کوي هغه شکمن کوي،
وړاندې افغانستان سووري په پاکستان دغه تور لګولې دی. د پاکستان ځمکه افغانستان پر ضد استعمالیږي. پاکستان دغه تورونه ردوي، خو دا هم مني په طالبانو اثر لري، خو دومره هم نه چې طالبان د پاکستان هر یو خبره ومني.
د وایس اف امریکا د خبري خپرونې ته غوږی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي چې د کمی یری بغیر افغانستان ته د کابل نړیوال هوایی ایرپورټ یا ډګر ته ساتلو لپاره خپل فوزیان لګي. افغانستان د ملي امنیت شورا ویان بیا وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستدي وردی چې د کابل د هوایی ډګر او د نورو مهمو ودانو په ګډون د خپل ملک امنیتي چارو ته په خپل وګور کړی، خو د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو رسمي عمل بعد روان کال د سپتمبر تر 11 می پورې مکمل شي. طالبانو ویلي د هیزبارانی هیواد حضور دلته نمنی کینې خبرګون سره به مخ شي، خو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا وای دا کار د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د یو توافق په نتیجه کې کېدې شي. ګینینو د دوه تړون یو ځل بیا د نقایص سره مخ کېدې شي. د دې خبريال حقبل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د ترکیه ولس مشر رجب طیب اردوغان بروکسل ته تر تګ مخکې په انکره کې خبريالانو ته ویل دي بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته یوازینی بواری هیواد چې کولای شي د کابل هوایی ډګر وساتي او دغه ماموریت په بریالي توګه تر سره کړي هغه ترکیه ده. د دې په وینا امریکایي چارواکو ورسره خبري کړي او ترکیه تیار ده چې دغه ماموریت ومني. اردوغان دا هم وایي چې پر دې مسالې په بروکسل کې له جو بایدن سره خبري وکړي، خو ترکیه داسې محل دغه څرګندونی کوي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د امنیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. طالبانو بیا ویلي چې د هیڅ هیواد نظامی حضور نه مني. اوس پښتنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د یاد نړیوال هوایی میدان امنیت وساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د کابل د هوایی ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تجهیزاتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپل اوګه ورکړي. د یاد شورا ویان رحمت الله اندړ وای د بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته د انتقال کمیسون جوړ شوی او بیلابیلی کمیټي جوړ شوی چې ځینی پړاوونه بشپړ شوي.
هوایی میدانونه بل نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. اول مورس د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډې قومندانۍ د قومندان جنرال دیتریک، د ناټو د ملکي سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې د هوایی ټرافیک او د کنټرول د ساحې د ژغورنې او اطفایي خدمات، د میټرولوژي او دغه هوایی میدان د امنیتي خدماتو ارزونه وکړه او وایي کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی.
په ورته محل نن دوشنبه د ناتو د ډیر شغړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه کوي او د روسیا او چین په اړه د اندېښنو ترڅنګ په نورو نړیوالو مسایلو هم غږیږي. د ناتو عمومي منشي وای په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وشي، خو کدل ته د کوم بهرني هیواد حضور شتون ولري د طالبانو خبرګون څه کېدلی شي. په خنای طالب چرواکه او د خلاصون شورا مشر سید اکبر غوای چې ترکیه د ناتو غړی هیواد دی او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مخکې ترکیه دلته پاتې شي نو د امریکا او طالبانو ترمن د سولې توافقنامه به زیانمن شي. ښاغلی اکبر غازی اتوی د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته دا ممکنه ده چې ترکیه یا کوم بل اسلامي هیواد دلته راشي، خو دا کار د افغان حکومت، امریکا او د طالبانو ترمن د یو توافق په نتیجه کې کیدلی شي.
ترکیه دی په دې سب کې د ناټو چې راغلی ده ولي دي په جلا طریقه دي بیا د اسلامي ممالکو یو څوک راسي که ترکیه وي که بل څوک وي، هغه هم په دې صورت کې چې د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ تفاهم راسي یا د خارجانو د طالبانو ترمنځ تفاهم راسي، هغه په دې باندې قناعت وکړي چې دلته یو داسې قوت ته ضرورت شته چې د سولې ته راتګه پورې دلته په افغانستان کې هغه زباش ولري.
د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې لنږدې شلو کلونو فوزی حضور ورسته. اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په ورسته مرحله کې دی. په دې سره له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. خو که دلته د کوم بهرني هیواد حضور شتون ولري، طالبانو ویلي چې پر وړاندې به یې غبرګون او جګړه اعلان کړي. حکمل صدان، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږیږئ. د افغانستان د امریکا او د نېټو ځواکونو وتلو نه پس ترکی خپل فوزیان د کابل ایرپورټ د سکیورټی لپاره په افغانستان کې د پریښودو لپاره رضا ښودلې ده. او ترکی دا وکی دا واحد داسې باوري هیواد دی چې د دغه فوزی انخلا نه پس په افغانستان کې ثبات راوستلی شي. خو څېړونکي وایي د ترکی دغه داوی پر شا نور مقاصد او خواهشات دي. بلخوا د خالی پورس طالبانو ویلی دی چې خارجي ځواکونه دي دا تمنه کوي چې د افغانستان د نېټو او امریکا فوزونو د وتلو نه پس به دوی په افغانستان کې خپل فوزي موجودګي برقراره وساتي. او خبرداري کړی دی چې په افغانستان کې د سفارتخانو او د ایرپورټونو حفاظت به د افغانانو ذمہواري. د ډیو خبريال صادق قاسم شاه په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د امریکای صدر جو بایدن سره د لومبي ملاقات نه وړاندې د ترکی صدر طیب اردوان داوا کړی د امریکایي ځواکونو او د ناتو ځواکونو د افغانستان نه وتل نه پس ترکی واحد داسې اعتباري ملک دی چې افغانستان کې ثبات راوستل شي. ترکی چې د امریکای سره د ناتو ائتلافي ځواکونو کې ملګری هم دی، خو امریکا سره په ډیرو شخړو او ټکو خړ پړې اړیکې لري. دا داوا ولی کلی چې دا داسې یوازنی باوري ملک دی چې د ناتو او د امریکایي ځواکونو افغانستان نه وتل نه پس خپل فوزیان کابل کې د ایرپورټ سکیورټی لپاره شاته پاتې کولو باندې رضا دي. په دې حق لا پیښور کې د ډان رسپانی ایډیټر او د پاکستان او د افغانستان امنیتی امور باندې پوهان اسماعیل خان وایي ترکیان دا داوا کوي چې دا واحد داسې باوري هیواد دی چې د افغانستان کشالي هوارولو او ثبات کې مهم رول لوبول شي. خو طالبان دا خبره نه مني. طالبان ویلي چې څوک هم خارجي قوت شاته پاتې شو هغه به دوی خارجي قابض فوز ګڼي او حمله به وکړي. خو اسماعیل خان وایي چې د دې نه باوجود چې طالبان په استانبول کې په کانفرنس کې سوزل د شمولیت نه انکار کړي، ترکی ولې دا داوا کړي د دې شاته له ترکی سم مقاصد دي.
ماته لګی له غوډه چې د امریکای سره او د ترکیه سره د چدي ناتو کې په لویان دي د دې تعلقات خن دي. نو دغه کوشش دا دی ځکه چې دن سبا کې د دې ملاقات هم دی د اردوغان صاحب د پرزیدنت بای صدر بایدن سره. نو غي کوشش دا دی چې سفیلر صدا سي دغه وته ورغورځي چې د ترکی دغه په ورسه واکي. نو ترکیم به आवाज یې نشي کوي، هغه به پاکستان نه کومه غواړي. نو امریکا به ولې غواړي چې د ترکیه په ذریعہ باندې پاکستان نه کومه غواړي؟ ته چې د امریکای په خپل پاکستان سره تعلقات د دماغ په خپل خیال کې ترکیه نه وسره زیات خدي.
د پیښور پوهنتون د امن او د شخړو مطالعې ادارې انسټیټیوټ اف پیس اند کانفلیکټ سټډیز یو استاد او سیرونکې پروفیسر ډاکټر جمیل احمد هم وايي ترکی دغه داوا ځکه کوي چې ترکی اوس هم ماضي کې اوسي او اوس هم د خلافت خوبونه ویني. خود پاکستان او د ترکی موجوده حکومتونو سیاسي او نظریاتي تعلق شته او هم په دغه تناظر کې ترکی دغه داوی کوي.
نو زه خو دې تناظر کې کوم چې ترکی داسې بیان ورکړي نو پاره کې به یقینا د پاکستان خوشحالي او رضامندي شامل وي. او خدای او بل حقیقت ته چې داسې یو قسم هم هیواد چې هغه د افغانستان د عوامو د غیر منتخب حکمران علاوه وي دا غیر رضامندین علاوه التا خپل یګدی افغانستان په مزکه نو هغه ډیر وخت پاتې نشي او په تیښته به مجبوریږي.
په اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي یو استاد پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وای دا د ترکی خواهش ته چې افغانستان کې د کابل ایرپورټ د سکیورټی لپاره شاته خپل فوزیان پاتې کړي، خو اصل کې د دې شاته د ترکی سم مقاصد دي. هغه سم مقاصد دي په دې حق لا پروفیسر ډاکټر منظور افریدی صدا وضاحت وکړو.
یو په دې کې دا چې ترکی خاص توګه باندې چې کوم رجب طیب اردوغان صدر دی هغه په اقتدار کې راغلی دی، نو د دې چې کومه نظریه ده یا کوم بهرنۍ تګلاره ده هغه د اسلامي هیوادونو سره نزدېکټ لرلو ده. نو ترکی د اسلامي دنیا یو چمپیون په تور باندې خپل ځان مخې ته راوستل دي او نور هم راوستل غواړي. دویمه خبره پکې دغه ده چې د پاکستان او ترکی اړیکې هم خې دي، موثرې دي. نو دا غواړي ترکی چې په افغانستان کې نو دا اړیکې به د پاکستان سره نور هم مضبوطی شي. یو ورسره ورسره افا قرغزستان او قازقستان هم دي، په دې کې ترکی په تاریخي لحاظ سره او ثقافتي لحاظ سره یو مضبوط کردار پاتې شوی دی. نو ترکی غواړي چې هغه ریوایول چې دی هغه بیا وکړي.
زیرونکی وای د ناتو او د امریکایي ځواکونو د افغانستان نوتل نه پس هم د ترکی شاته پاتې کیدو خواهش مقاصد شاته اسلامي ملکونو کې خپل زور او اثر او تعلقات سیوا کول دي چې په پاکستان یو مهم ملک دی. خو افغانستان کې طالبان باید د ترکی دغه ارادي او مقاصد په لار کې غټ خنډ وي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا په پیښو کې د اضافي په وجه باندې د صوبې تر ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ درې میاشتې وړاندې د او پی ډی خدمات تړلې وو. خو بیا د دې هسپتال بیان محمد عاصم خان ډیوا ته وای چې نن نه په محدوده پیمانه باندې او پی ډی ګانې پرانستلې دي. هغه وای رومبۍ مرحله کې به 1500 مریضان او پی ډی کې قتل کیږي، بیا به د وخت سره سره په شمیرو کې اضافه راوستل کیږي. د هسپتال ته راغلی یو تن قیصر خان چې خپل ناروغه پلار د 400 نه راوستي دی وای درې میاشتو کې موږ مجبور وو چې د پلار علاج یو شخصي هسپتال کې وکړو، خو اوس خوشاله یو چې او پی ډی بیا نه پرانستی شوه. د ډیوه خبریال مدثر شاه په دې موضوع تفصیلي رپورټ راکوي.
د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ کې قریبا درې میاشتې پس یو ځل بیا په محدوده کچه او پی ډی خدمات پرانستل شول. د یاد روغتون ویان محمد عاصم خان ډیوا ته وایي دلته تر دیر شو پورې څانګو کې او پی ډی خدمات ورکړل کیږي، خو لومړۍ مرحله کې مونږ صرف لس ضروري څانګې پرانستې.
لس داسې سپیشلټیز دي چې هغه ډیر زیات ضروري دي، لکه ګاینی د ماشومان او د پوزي دغه شانتي د سترګو د سر د سایکیټری دغه یونټ مونږ کولو کې نن او شروع کې مونږ د ټایم کې اصل کې مونږ سره کرونا مریضانو هم داخل دي تقریبا 15 یا ورسره ورسره او پی ډی کې لوکا نو 500 پورې مریضان مونږ او پی ډی کې به په دې شروع مرحله کې ګورو. ان شاء الله کرونا مریضان څومره کمیږي دغه شانتي مونږ د او پی ډی سرویسز چکم دی هغه زیاتو.
وای روختون کې به یو مریض سره صرف یو مرستیال راځي، کم مریض یا مرستیال چې ماسک نه وی اچولې هغه به په مرکزی دروازه نه راپری خودل کیږي. زیاتې د او پی ډی تر څنګ به د نور کله پشان د ایمرجنسی خدماتو څنګه پرانیستی وي او روغتون کې به د ویکسین ورکولو لړۍ هم دوام لري. د غرض د سترګو د رنزونو ماهر اسسټنټ پروفیسور ډاکټر نزهت راحیل خوشاله ده چې او پی ډی ګانې یو ځل بیا پرانیستې شوې او وای
دا ټول پیشنټ سفر شوی هودي، او پی ډی کلوز ورغه سفر شوی دی او هغه خو ظاهر ده زموږ اختیار نه چلے دو ځکه چې کووډ په وجه باندې پیشنټ هس او پی ڈی بند و استاد چې او پی ڈی سکول شو رش بئی سروزی رش بئی خو کم از کم دی پیشنټس د پاره چې کم ریګولر فالو اپ وختل اغي پیشنټس د پاره خبر شي چې ځا علاج به پراپر سٹارټ شي.
د یاد روختون د شمیرو تر مخه دلته به د کرونا رنز نه وړاندې څه کم او زیات 15,000 تنان روزانه او پی ډی تر اتلل. نن هم چې خلک خبر شي نو راغلي خو د پرچی نه تر لاسه کېدو لامل واپس بغیر علاج لاړل. البته خپل ناروغ پلار سره د 400 نه راغلي نوید کیسر وای دی دوران کې مونږ ستونزو سره مخ شو، د پلار درملنه مو شخصي روختونونو کې کوله دا غي لګخ پډیر زیاتو.
او پی ډی نن کولو شو دا خو خوشاله خبره ده او خبره ده زوکه چې دا ډیر مریضان دا سیدی چې هغه د او پی ډی بند په وجه باندې چې غمنو ډیر تکلیف او مشکلات ورته څنګه چې زمونږ والد سے تاسو کتلې شه د کینسر بیمار دي او تقریبا د 2.5 سال نه چې غمنو دا دی ته کینسر دي او تقریبا سټیج 4 کې چې غمنو چلیږي کنه او په دې درې میاشتو کې چې غمنو زمونږ والد سے ډیر زیات تکلیفونه تیر شو، ډیر به انتها تکلیفونه تیر شو، کله خېټه پړسېدل، کله وجود پړسېدل، کله سر کله سر.
بل پلو ته پښتونخوا کې تیر شو روز کې نور یو سل 90 تنان په کرونا اخته شوی او اتو تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ماهران وای هر څوک هیواد کې د کرونا کچه راټیټه شوې ده، خو احتیاط ضروری دی چې دغه رنز د ممکنه سلورمې چپې کې کم نه کم تاوان شي. متاثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جہاں پخیر راغلی دا وخت په خبر کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې د مازیګر شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه نیمې بجې دي په وادلامې او ساسو پام یو ځل بیا د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. لومړی هم د مهمو خبرونو لنډی. د امریکا په وځوي چې د افغانستان نه د عسکرو د وتلو وروسته به حقوقي د افغان حکومتي ځواکونو په ملاتړ طالبانو باندې بمباری نه کوي. دا خبره د سنت کام مشر جنرال مکینزی وی ته کړې ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي ک صدر غنی غواړي چې واشنگتن ته په سفر کې پاکستان د خپل ملک د حالات په وجه ملامت وګرځوي دا ګټه نه لري او پاکستان د افغانستان د بدو حالاتو ذمہوار نه دی. او د صدر جو بایدن په شمول د نیټو هیوادونو مشان نن په براسلز کې ناسته لري. هغوی به د نیټو په نوې تګلارې بحث وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکینزی ویلي امریکا داسې پلان نه جوړوي چې له افغانستان څخه د بشپړ وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته وکړي. له وایس آف امریکا سره یوې ځانګړې مرکې کې نوموړي وویل په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هوایي بریدونه به محدود وي او هغه وخت به ترسره کیږي چې کله په امریکا یا ایتلافیانو باندې د برید منصوبې معلومات ترلاسه شي. د بل خبر لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په غیر دولتي کچا غونډه شوې ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د غونډې ته ویلي چې اوریدلې دي صدر غنی به د واشنگتن په دوره ځي، خو قریشی زیاته کړه چې که د دې سفر مقصد پاکستان ملامت ګرځول وي نو روښانه دي چې پاکستان د افغانستان د بدو حالاتو ذمہواري نه اخلي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا له امله د مړینو شمیره کمه شوې ده، په افغانستان کې شمیره په سوا کېدو ده. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر شوه روز کې د کورونا څخه 40 کسان او په افغانستان کې 31 کسان مړه شوي دي. د صدر اشرف غنی یو سلاکار او پښتون جرنالیست ډاکټر نبی مستاق هم د همدې مرض له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. بل پلو چین د جمعې په ورځ افغانستان سره د 100,000 ویکسینونو مرسته وکړه. ملګرو ملتونو هم ویلي چې یورپي اتحاد به افغانستان ته د استرازینیکا ویکسین 40,80,000 ډوزه یا خوراک مرسته وکړي. د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د نوې چپی او مخ په زیاتېدونکو کیسونو له وجې په ملک کې ټول سرکاري او خصوصي پوهنتونونه د 2 هفتو لپاره تړلي دي. او اوس هم د پاکستان سیاسي حالات په مرکز کې د حکومت مخالفه خو په سند صوبه کې واکمن د پیپلز ګوند اعلی وزیر مراد علي شاه په مرکزی حکومت باندې د ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن فارمولې لاندې د سند صوبه 144 عرب روپو نیولو تور لګولې دي. بل اړخته د قومي مالیاتي کمیشن لپاره د بلوچستان صوبه تکنیکی استازي قیصر بنگالی د ان اف سي لاندې ملاویدونکو 3 کرباد 11 عرب روپۍ د صوبی د محرومیتونو د ختمولو لپاره د نشت برابر بولی او هغه د مرکزی حکومت نه د بلوچستان معاشي بنسټ د بحالۍ لپاره نه یوازې د ځانګړي معاشي پکیج اعلان بلکې د عملی کولو غوښتنه هم کوي. دا ویو ای ډیو ده. د نیټو هیوادونو مشران په شمول د امریکني صدر جو بایدن نن د بلجیم په سرخار براسلز کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به د نیټو د ستراتیژیکي تګلارې په ترمیم بحث وشي. د نیټو د ستراتیژیکو اهداف او سند په روسي ځل کال 2010 کې تازه شوی وو. د نیټو سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ وایي چې له هغه وخت راهیسې خطري او چیلنجونه بدل شوې دي. د مثال په توګه د چین مسأله، د موسمي بدلون مسأله او د روس سره د نویو شرایطو تر سیوري لاندې تعلقات ساتل. د نیټو هیوادونو مشران دا غونډه په داسې وخت کې کوي چې افغانستان کې د نیټو اوږدمهاله پوځي ماموریت هم په ختمېدو دی. د اسرائیل پارلمان نوی حکومت ته د باور رائے ورکړه او د دې هیواد د مخکینی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو 12 کلنه واکمنی او هغه سیاسي کړکیچ پای ته ورسی چې په اسرائیل کې د څلورو انتخاباتو سبب شوی وو. د اتواری اکشن به پورز د اسرائیل نوی وزیر اعظم نفتالی بنت چې د وړو کې مذهبي ملت پال غون سره یې تعلق دی سوګند پورته کړ. نتنیاهو د اته ګوندونو د اتحاد ماتولو هڅه کړې خو ناکامه شوې دی او هغه به اوس په پارلمان کې د مخالفه ګوندونو مشروي ویل شوی چې د نه تلوي کلن بنت د 2 کال پوره کېدو وروسته به 50 کلن یا ایر لاپید د وزیر اعظم څوکۍ سمبال کړی. په اسرائیل کې اته سیاسي ګوندونه چې کوچنۍ عربي ډلې هم پکې شامل دي په نوي واکمن ائتلاف کې شامل دي. دوی ټول د بنیامین نتنیاهو خلاف دي او خای منځلارې اجنډا تعقیب کړي چې د فلسطین سره د ستونزو کمیدل غواړي. او روسي خبر دا چې د میانمار یا برما د لری کړې شوی منتخب مشري آنګ سان سوچی په خلاف نن د ګل یا دوشنبه پورز سرخار نیپای داو کې عدالتي مقدمه پیل شوه. د میانمار پوځي حکومت چې سباندي څلور میاشتې مخکې کودتا وکړه په آنګ سان سوچی باندې د کرپشن څو الزامونه لګولې دي او دا اوله مقدمه د دوو هغو الزامونو په اړه ده. په پینځه اویا کلنې آنګ سان سوچی دا تورونه دي چې ناقانونه واکې ټاکې مخابري ګرځولې او بل دا چې د تیر کال پارلماني انتخاباتو د کمپاین په وخت د کورونا وایرس له امله لګول شو یو محدودیتونو خلاف ورزي کړې و. آنګ سان سوچی د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې د میانمار د پوځي حکومت په قید کې ده. په غی باندې دا الزامونه هم لګیدل چې ګنې د سرکاري رازداري قانوني مات کړي، عوامي بد امني راپارولې، د خپل خیراتي تنظیم ځمکې غلطه کارولې او شپږ لک ډالر او یو لس کیلوګرام سره زری پنا قانون توګه تر لاسه کړي دي. د غی وکیل دا ټول تورونه په کلکه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی با خبري خبرونه ته وګورئ. د نېټو سرمشري زغونډه به د نن نه په برسلز کې شروع کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن په شمول د نړۍ یو شمېر مشران برخه اخلي او دوی به د نېټو ستراتیژیکي سوچ ته بیان کتنه کوي. دغه دستاویز ته په 2013 کال کې په اخیری ځل باندې بیان کتنه شوې و. خو د نېټو سیکرټري جنرال ینس سټالټنبرګ وای چې د هغه وخت نه راپدې خو نېټو ته ورپېخو امنیتی چیلنجونو او خطراتو کې ډیر بدلون راغلی دی. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل نو شروان قلندر راکړي.
د نېټو مشر ینس سټالټنبرګ نن په برسلز کې کیدونکو د نېټو غونډې په اړه ویل دي چې په کال 2013 کې چې کوم مقاصد مخې ته خو دي شوی نو د هغه غواخونو چیلنجونو مخ بدل شوی دی. لکه مثال په توګه هغه وخت چین د یو چیلنج په توګه نو یاد کړی شوی کوم چې اوس یو تازه ستراتیژیکی سوچ لري. او بلدا چې د روس سره هغه وخت د نېټو د اړیکو کم صورت حال وو د هغه موازنه د نن ورځ سره بدل شوې ده. جنرال سټالټنبرګ خبريالانو ته ویل چې د سوړ جنگ نو وروسته دا وخت زمونږ د روس سره اړیکې ډېرې لاندې کچې تراغلې دي ځکه چې په تیرو سو کلونو کې د انټرنیټي بریدونو او ځینو نور چیلنجونو جاج اخستې شوې ده. د نېټو مشر ویل دي چې د صدر جو بایدن نو وړاندې د امریکا په خوانی صدر ډونالد ټرمپ په وخت کې د نېټو ستراتیژیکي سوچ باندې کار اودرولې شوې وو چې اوس بیا پیل شو. د امریکا د سړنو ادارې ویلسن سنټر ډایریکټر او د نړیوال یورپی پروګرام د چارو کارپو ډن هاملټن وای چې یورپ نه غواړي د ډونالد ټرمپ د وختو نه ختمیدونکو باس بیا راپاروي ځکه چې هغه په دې نو په هچې امریکا سغوختل. صدر ټرمپ د نېټو د هیوادونو مشرانو نه د پوځي اتحاد په لړ کې نه پوره کیدونکو غوښتنه کولې او پرله پسې به ترې غوښتنه کولې چې په دفاعي بجټ کې د اضافه وکړي. د دې ترڅنګ به د نېټو د باهمي همکارۍ لپاره د شویل وزنامې په 15مه ماده د عمل کولو غوښتنه کوله او د پښتنه به راپورته کوله. د اتوار پر ورځ د امریکا د کمی سلامتیه چارو سلاکار جک سلوین ویل چې موږ د نېټو غړو هیوادونو په شا ولاړیو څنګه چې دوی زموږ په شا ولاړ دي. جک سلوین څوک چې د صدر بایدن سره د یورپ په سفر دی خبري اعلانو ته ویل چې د نېټو په خبرو کې زموږ پام په اجتماعي امنیت دی. موسمی بدلون او امنیت چې یو تربله لارې لري د غرنګا ترهګری انټرنیټي بریدونه او روس په اړه به هم په نېټو غونډه کې خبرې اترې کیږي. د امریکا د کمی سلامتی چارو مشیر ویل چې د چین په اړه به یو بیان هم جاری کول شي داسې بیان چې وړاندې مثال نیولې دلې شوی. خو سټالټنبرګ ویل چې دا یو موقعه ده چې د چین سره د موسمی بدلون او د وسلو کنټرول په اړه کار وکړي شي. خو نېټو د دې خبرې شاهد دي چې چین یې په سخت خوی او اهم پوځي پرمختګ لیدلی دی. سلوین ویلی دی چې صدر بایدن با د نېټو د غونډې ترڅنګ د استونیا، لیتویا او لیتوانیا صدرانو سره هم ویني. صدر بایدن با د یورپ د سفر په وخت د شروع پر ورځ د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره هم ویني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
تاسو د وایس اف امریکا ډی وا خبری خبرونه ته غوږیږئ. د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې د وو غټو اقتصادي طاقتونو غونډه غیر معمولی د همکاري او نتیجو وړوه چې پکې د کرونا وبا سره مقابله د عالمی معیشت بحالی او د چین د بد خوې سره بللو په لړکی پکې پرمختیا شوې ده. د جی 7 غونډې په اړه صدر بایدن دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې نن د ګل یا دوشنبه په ورځ په برسلز کې د نیټو سرمشریزه غونډه هم کیږي چې پکې به د نیټو په آینده تګلاره بحث کیږي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په نور تفصیل فواد لامی راکړي.
د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن خبریالانو ته وویل چې د جی 7 ډلې د هیوادونو څخه د پاسه 1 بلیون خوراک یا ډوز امدادي د کورونا ویکسینونه به هم نیخ پنیغه او هم د ملګرو ملتونو د کوویکس پروګرام د لاري غریب او متوسط ملکونو ته وویشل شي. جی 7 ډلې کې امریکا، برتانیا، فرانس، جاپان، جرمني، ایتلی او کینیډا شامل دي. د دې ډلې مشانو د کووډ 19 یا کورونا وایرس مرض د اصليت پیدا کولو په اړه د لا زیاتو څېړنو او تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه. دوی وویل مونږ همداراز غواړو چې په چین کې د هماغه څه چې ماهرینو له خوا وړاندې شوی د کووډ 19 د دویم فیز د اصليت په اړه د صحت عالمي ادارې له خوا یو شفاف په وخت د ماهرینو ترمشي لاندې او د ساينس په بنیاد څېړنه وشي. جی 7 ډلې چې کله د عالمی صحت په برخه کې بحث شروع کړ نو په دې بحث کې بیا د یو شمیر نورو ملکونو لکه جنوبی کوریا، جنوبی افریقا، استرالیا او هند مشرانو او همداراز د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش او د نورو عالمی ادارو مشرانو هم په آنلاین بڼه برخه واخیسته. د امریکا صدر جو بایدن اعلان وکړ چې سږ کال د جی 7 ډلې ناسته غیر معموله د همکاري ډکه او ګټوره ناسته وه چې د کورونا عالمی وبا په ضد د عالمی اقتصاد بیا بهاله کول او د چین د بدی رویې په خاطر په ځانګړي توګه د غهواد د نامه یادولو په برخو کې پرمختګ ولیدل شو. بایدن د دیناسنه وروسته خبري اعلانو ته د جی 7 ډلې د مشانو ترمنځ هغه لوزنامي هم وسایلی چې د کرپشن، انټرنیټي حملو او د کویله منسوبو د پاره د عوامي سرمایه‌کاری ختمولو په برخو کې لاسلیک شوې دي. د جی 7 ډلې د مشانو غونډې په پای کې یو مشترکه اعلامیه هم جاری شو چې پکې ویل شوې دي د دې ډلې مهیوادونو مشان به زمونږ ارزښتونه تبلیغ کړي، مشمول پدې چې په چین غږ وکړي چې د بشري حقوقو او بنیادي ازادۍ خیال دی وساتي، په خصوص د سینکیانګ په حواله او هغه حقوقو او ازادۍ او لوړه درجه خود ارادیت چې د برتانیې او چین مشترک اعلامیه کې د هانګ کانګ په حواله راغلي هغه ته د درناوي وکړي. په بیجینګ دا الزام لګیدل چې په سینکیانګ کې د اقلیت اویغوریانو په ضد د بشري حقوقو سنجیده خلاف ورزي کوي او همدارس په هانګ کانګ کې هم د خلکو حقوقو تر پښو لاندې کوي. دا تیر څو کاله وشول چې چین د مغربي هیوادونو او ګڼ شمیر مسلمانانو لخوا د اویغور مسلمانانو سره د چلند په وجه تر سخت نړیوال تنقید لاندې راغلی دی. د بشري حقوقو ډلې وایي چې چین د 1 میلیون نه زیات اویغور مسلمانان ځانګړو کیمپونو کې قیدیان کړی دي، خو چین وایي چې دا کیمپونه د کسب د تعلیم مرکزونه دي چې د مذهبي سختدریزي او ترهګرو حملو د مخنیوي په مقصد جوړ شوی دي. د دې نه علاوه د چین حکومت له مغربي ملکونو غوښتي چې د دوی په وینا د هانګ کانګ په داخلي چارو کې مداخلت نه کوي. بل اړخته په انګلند کې د جی 7 ډلې د مشانو پناسه کې لګډون وروسته د امریکای صدر جو بایدن به د بلجیم په سرخار براسلز کې د نیټو سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. په دې ناسه کې تمه ده چې د نیټو هیوادونو مشان به د دې دفاعي تنظیم د ستراتیژیک تصور په ترمیم باندې بحث وکړي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ده. د پاکستان په مرکز کې حکومت مخالفه خو په سند صوبه کې واکمنه پیپلز ګوند وزیر اعلی مراد علي شاه په مرکزی حکومت باندې د ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن فارمولې د لاندې د سند صوبه په عربونو روپو د نیولو تور لګولې ده. بلخواته قومي مالیاتي کمیشن د پاره د بلوچستان صوبې ټکنیکی استازي قیصر بنگالی د ان اف سي د لاندې ملاويدونکو درې کربا دیالس ارب روپۍ د صوبې د محرومو د ختمولو د پاره د نش برابر بللی دي، او هغه د مرکزی حکومت نه د بلوچستان د معاشي بنیاد د بحالۍ د پاره نه یوازې د ځانګړي معاشي پیکیج د اعلان خو د عملي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ریوا خبريال پیر ولایت شاه په تفصيلي ريپورت راکړي.
د ګل پروس کراچي کې خبري کانفرنس ته وینا په وخت د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه په مرکزی حکومت باندې ترقیاتي پروژو او ان اف سي کې د سند صوبې سره توپیري چلن تورونه تکرار کړي دي. 742 صرف دیته اپ صرف اسات مرکز به روان مالیاتی کال کې سند ته 202 ارب روپے ورکولې. خود مراد علي شاه په خبر اوس هم پدې کې د صوبې مرکز باندې 1400 ارب روپے ورپوري دي. مرکزی حکومت روان کال د تاریخی ترقیاتی بجټ وړاندې کولو دی کې د صوبو برخه 8% زیاتولو دعوه کوي. خو د سند اعلی وزیر مراد علي شاه تور لګوي مرکزی حکومت راتلونکي مالیاتي کال پروژو کې د دوی د صوبې لپاره یو منصوبه هم نه ده منظوره کړې. دغه سیر مرکزی حکومت د قومي مالیاتي کمیشن د فارمولې د لاندې راتلونکي مالیاتي کال کې د صوبو لپاره 40 روپۍ جاری کولو پریکړه کړې ده. پاکستان کې اخیری مالیاتی کمیشن ایوارڈ کال 2010 کے منظور شو چې پکې د صوبو برخه 55.5 او د مرکز 22.5% ټاکل شوی و. کال 2010 فارمولې د لاندې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو ویش 2% د آبادی 10% د غربت او 2.5% د مسؤلیتو راغونډولو په اساس کولی شي. قومی مالیاتی کمیشن د خزانه مرکزی وزیر په مشوره کې کینی چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیران او د خزانه وزیران ګډون کوي. د کمیشن لپاره د بلوچستان صوبې ټکنیکی استازي او وتل اقتصاد پوه قیصر بنگالی د مالیاتی کمیشن د فارمولې لاندې ملاويدونکو کې رقم د صوبې د محرومو د ختمولو لپاره ډېرې کمې بولي. 1955 پورې یوازې د ګیس د پیداوار په مد کې د بلوچستان صوبې په مرکز باندې 10 روپۍ جوړیږي، ځکه دوی ګڼي چې د بلوچستان معاشي بنسټونو د بحالۍ لپاره مرکز ته نه یوازې یو ځانګړي معاشي پیکیج اعلان کول پکار دي، خو دا عملي کول هم ضروري دي. مرکزی حکومت ان اف سي فارمولې د لاندې راتلونکي مالیاتي کال کې د صوبو برخه کې د زیاتوالي دعوه هم کوي، چې تر مخه د خیبر پښتونخوا لپاره 15 او کم 60 روپۍ ایښودلې شوې دي. خو پښتون ملت پاله ګوندونه هم په مرکز باندې دغه فارمولې د لاندې صوبه د خپل حق نه محروم ساتلو تور لګوي. دوی دعوه کوي کال 1999 اے جی این قاضی فارمولې د لاندې کې یوازې د بجلی خالص منافع هم صوبې ته جاری کړي شي، نو دې سره خیبر پښتونخوا کې د غربت او بیروزګارۍ مخنیوي کېدلی شي. کال 2020-2021 بجټ کې د ان اف سي د لاندې خیبر پښتونخوا لپاره اعلان کړل شوی رقم باندې د صوبایي حکومت ویان کامران بنگش د سویلو نه ډډه کړې ده. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه تورونه رد کړي دي. فواد چودھری دعوه کړي مرکز لخوا صوبې ته د ان اف سي فارمولې د لاندې ورکړل شوي 1.5 روپو سو درک نه لګي. فواد چودھری تور لګولې د پیپلز پارټي حکومت لا تر اوسه په صوبه کې یو میگا پروجیکټ یا سلویه ترقیاتي پروژه سرته نه ده رسولې، ځکه سوال دا راپورته کېږي چې صوبایي حکومت دغه عربونو روپۍ چرته الوزولې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ او د اوبو نشوالی یو شمیر مسلې پیدا کړې دي. د انډس ریور سیستم اتارټي په نامه محکمې چارواکي وایي چې په بلوچستان کې سکال د نورو کلونو په مقابله کې لږ بارانونه شوي دي چې ورسره د اوبو نشواله او وچکالی یا سوکړه هم زیاته شوې ده. د بلوچستان په جنوبي لویدیځو ضلعو کې د بارانونو موسم ختم شوی دی او تمنه کیږي چې تر نومبر پورې دی نور بارانونه وشي. خو بلخوا د بلوچستان حکومت ترجمان لیاقت شهوانی وایي چې که څه هم په بلوچستان کې د اوبو د نشوالي مسله موجود ده، خو په خبرې په دریابونو کې د بلوچستان د برخې په اوبو کې دریج سره کیوسک زیاتواله راغلی دی. درې خبریال حفیظ الله شیرانی په دې موضوع باندې تفصیلی رپورټ راکوي.
د چارواکو په خبره تیر کال اکتوبر بیا د روان کال تر مای میاشتې پورې په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله 80% کم بارانونه سوي دي. د بلوچستان په جنوبي لویدیځو ضلعو کې د بارانونو موسم پای ته رسیدلی او تمه نه کیږي چې تر نومبر پورې د بارانونه ووري. د اوبو نشتوالی او وچکالۍ د ایالت د زراعت او مالدارۍ څانګې سخت اغیزمنې کړې دي. بل لور ته ګرمي هم زیاته سوي ده. د هوا پیژندنې اداره وایي چې په اوسنی کړکیچ کې د بلوچستان مرکز کوټه، چاغي، گوادر، هرنایی، کیچ، خاران، مستونګ، نوشکی، پنجګور، قلات او واشک ضلع سخت اغیزمنې سوي دي. د زراعت ډیپټي ډایرکټر انور دوتانای وای د وچکالۍ او بارانونو نه اوریدلو سبب د ځنګلونو نشټوالی دی. د دوتانی په خبره ک په وچکالۍ ځپلو سیمو کې چک ډیمونه جوړ سي او ونې ولګول سي نو د ځنګلونو لا زیاتېدو سره به د بارانونو اوریدلو امکان هم زیات سي.
مین وجوهات خو نور نه په ماحولیت کې ډیر زیات تبدیلی راغلی ده، لیکن زموږ په نظر باندې د زراعت په نظر باندې دا چې د بوټو کټای روانه ده، د جنگلاتو کټای روانه ده، په دې باندې دغه ډیر کم موسم کې ډیر تبدیلی دا روانه ده. او دې سره سره چې کوم زموږ د اوبو سطح ده هغه هم لاندې خواته روانه ده. هغې وجه هم دا ده چې زموږ په علاقو کې چک ډیمز نشته. چې چک ډیمز جوړ شي نو د اوبو سطح به راپورته شي. د اوبو سطح چې راپورته شي هغه سره سره به زموږ زمینداری زیاته شي. چې زمینداری زیاته شي نو زمینداری سره سره به زموږ په هوا کې په موسم کې به تبدیلی راځي.
د بلوچستان د لایف سټاک د محکمې چارواکي ډاکټر غلام حسین جعفر وایي په بلوچستان کې د وچکالۍ له امله د زراعت ترڅنګ مالداري هم اغیزمنه شوې ده. د په خبره که څه هم د بلوچستان د مساخیل سیمه زیاته مالداري لري او پراخ څرځایونه لري، خو د بلوچستان په نورو سیمو کې حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. ډاکټر جعفر زیاتوي په وچکالۍ کې مالداري نه یوازې ناروغه کیږي بلکې د ناروغیو له امله مري هم او مالدارانو ته زیان اوړي.
ضلع مساخیل لایف سټاک کے حوالے سے ہائی ریچ پاپولیشن زون ہے.
د مساخیل ضلع د زیاتې مالدارۍ په حواله د لوړې درجې سیمه ده. دلته په یو سکوایر کیلومتر کې 400 پسونه دي. د دې شمیر ډیر زیات دی نو له وچکالۍ څخه د ژغورنې لپاره د څر ځایونو ژغورل ضروری دي.
چراگاهو کی حفاظت ضروری ہے.
خو بل لوري ته د بلوچستان حکومت ایالتي ترجمان لیاقت شاوانی بیا وای کڅه هم په بلوچستان کې د اوبو د نشټوال ستوند شتون لري، خو په خبره یې په دریابونو کې د بلوچستان د برخې په اوبو کې دروش زره کیوسک زیاتوالی راغلی دی. د شاوانی په خبره په وچکالۍ کې هم بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته د اوبو پوره ونډه نه ورکول کیږي. لیاقت شاوانی زیاتوي په بلوچستان ایالت کې تر ټولو زیات د نصیر آباد ډیویژن د اوبو له نشټوال سره مخامخ دی. د چارواکو په خبره د وچکالۍ او اوبو د نشټوال ستونزې د نور هوا ترڅنګ په سین ایالت شي هم زیاته سوي دي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا.
راندیکوس یو اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ستر چارواکي ډینیل نیډل ویلی دی شمالي کوریا چې د بشري حقوقو په څومره لوی کچا د وهنو او په مذهبي ازادۍ د سخت قرنن لګول کوم عمل تلاس اچولې دی امریکا په دې ډیره فکرمند ده. د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق له تازه خوشي ریپورت کې ویلي شوې دي چې د شمالي کوریا حکومت د هر قسمه مذهب منونکو د نیو په هغوی د جسماني تشدد کولو او بیا ورل د پانسې د سزاګانو ورکول خپل ناوړه اقدامات جاری ساتلی دی. شمالی کوریا نے چونکہ دا خبرونو پر آوتو سخت بندیزوں نے لگی دلی دی پا دے سبب دا انفرادی طور ہدف کرے شو کسانو پا حق معلومات حاصلول گران دا. شمالی کوریا نے دا معلوماتو دا نہ حاصل دول سبب دغلتا دا مذہبی ڈلو او دا مختلف مذہب منن کو دا تعداد بارہ کی معلومات حاصلول ہم ناممکن دا. دا اوپن ڈورز یو ایس اے میں غیر سرکاری تنظیم دا تخمینوں مطابق دا تیر کال تر اخیر پوری دا شمالی کوریا 500 تر اویو زور پوری کسان دا عیسائی عقیدے دا لرلو پسر پا جیلونو کی اچولی شوی وو. پا عالمی سطح عیسائیان سرا دا یووالی لرلو پا بابل این جی او کرسچین سالیڈیریٹی دا کال 2000 پا مئی کی تخمینہ وڑاندے کڑی وا چی دولک کسان پا بددیوان کیمپونو کی اچولی شوی وو چی زیاد تر پا کی عیسائیانو. سویلی کوریا کے قائمہ یو این جی او شمالی کوریا کی دا بشری حقونو دا حالاتو پا حق لا دا اعداد و شمار ساتلو کار کئی. دغه این جی او وای چې د کال 2009 تر کال 2019 پورې شمالي کوریا نه سویلي کوریا ته را تښتیدلو کسانو ویلي دي چې د شمالي کوریا حاکمانو 1,411 کسان د مذهبي ازادۍ په لړ کې نیولي دي. په دوی کې 1,600 کسان وژلي دي او 1,900 غیب کړي دي. د کوریا فیوچر یا کی ایف آی په نوم برتانیا کې کار کوونکی یو این جی او د کال 2000 په اکتوبر کې یو رپورټ خپور کړی دی. په دې کې شمالی کوریا نه تښتېدلو 1,900 کسانو سره د شوو مرکو حال لیکلی شوی دی. څوک چې د کال 1990 تر کال 2019 پورې د شمالی کوریا د ظلمونو نه بچ پاتې شوي دي او د شمالی کوریا د حاکمانو د ظلمونو چشمدید ګواهان دي. د دغو کسانو د مرکو په بنیاد تحقیقات کوونکو ته معلومه شوي ده چې په شمالی کوریا کې حاکمانو 203 کسانو ته په خپلو مذهبي رسوماتو د عمل کولو یا د خپل مذهب عالمانو سره په ناسته پاسته یا د عبادت خپلو ذهنو ته د تلو په سر صداګانې ورکړي دي. د کی ایف آی په رپورټ کې ویلي شوي دي چې دغه خلک اول گرفتار کړی شول بیا تینا تر ډیرې مودې پورې اختنې پوښتنې کېدي. د دوی بال بچ او نورو خپلو خپلوانو له هم سزاګانې ورکړی شوې. جسمانی تشدد پې وشو، جنسي تیری ورسره وشو، لوګو تندو ته واچولی شول او ډېر پکې رخصتو بیا پانسی کړی شول. په کال 2006 کې اوپن ډورز یو ایس اے نومي این جی او شمالي کوریا په مسلسل 19 کال د هغو ملکونو په فهرست کې په اول نمبر واچوله چرته چې عیسایانو باندې بې کچه زیات ظلمونه راټیټ کړی شوي دي. د این جی او ګانو او د شمالي کوریا نه د راتښتېدلو کسانو وینا ده چې د شمالي کوریا حکومت د عیسایانو د نیوو او دوی له د سزاګانو ورکولو پالیسي اختیار کړې ده. د اوپن ډورز یو ایس اے این جی او وینا ده چې کله هم حاکمانو ته د شمالی کوریا اوسیدونکي عیسایان معلوم شي دوی یې نیسي او ډېرې بېګار کیمپونو ته لیږي او یا یې په موقع وژني. د خارجه چارو د محکمې چارواکي نیډل د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکې د بشري حقونو مسلو له خپله خارجه پالیسۍ کې د مرکزي حیثیت ورکولو نیت کړی دی. په دې ملکونو کې د بشري حقونو او وهونکو له د سزاګانو ورکولو عمل نه د ودی ورکولو خبره هم شامله ده چې په شمالي کوریا کې د مذهبي ازادۍ د تالا تر غکولو ذمہوار دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.